Sunday Tangi.
Da zwanano khparawana.
Jurawun kai Humayun Hewad.
Da Tandi Sangi drano ridun ko salam. دا ونی پردی غگی گو چې ولی او شمیر ځوانان له داسې کسانو سره په لارو او کوڅو کې د رابطې جوړولو هڅه کوي چې نه یې پیژني او نه یې په اړه سم معلومات لري. د دې ستونزې د حل اساسي لارې کومې دي؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ چې ما همایون هیواد جوړه کړې.
الکی په چاقو سره سره او وی وجه خو روحن چې سړی نارامه کې درس باندې بیا څوک نه پیژي.
خدای حل لري دا چې د ټول ځای لپاره مونږ محیط تعریف کو او د ټول ځای لپاره مونږ قانی وسو چې د هر څه لپاره خاص شرایط ته ده همغه ځای کې وي.
نه معیار شته نه بوشي سن یاران دي خوشي معیار شته نه بوشي سن یاران دي خوشي چې حاجت درته وینا ستا پلار نیکه هم خوشي
سرکونو یا دنجونو د خوانځیو مخته ولاړ وي. تمه یې دا وي که یو انجلۍ خبرې ورسره وکړي او رابطه ورسره جوړه کړي. په همدې خاطر په لاره تېرېدونکو نجونو ته خبرې کوي، د موبایل شمیره ورکوي او د نجونو هر ډول سپکې سپورې زغمي. خو زموږ په سنتي ټولنه کې د دغسې کړنو انجام ډېر وخت ښه نه وي. د کابل اوسیدونکي ملیحا ستانکزی د یوه ځوان کیسه راته کوي چې په یوې نجلۍ پسې و. کله چې د نجلۍ کورنۍ پرې خبره شوه هغه ځوان یې وواژه.
د نجلۍ به چې کور تلله او پسې راته بالاخره موضوع دلته را ورسېدله چې هغه کورنۍ جګه شوله او هغه هلک یې په چاقو سره سره او وی وژه.
کله چې یوه نجلۍ له داسې ځورونو سره مخ کېږي، ستا په نظر څه باید وکړي؟
باید لومړی هغه هلک ته ووایي چې ما مه ځوراوه، یعنی ما پسې مه راځه، او بیا که په ده هم هغه هلک پوه نه شو باید خپلې کورنۍ سره دا موضوع شریکې کړي تر څو چې دا موضوع لا نه شي. ځینې داسې پېښ کېږي چې نجلۍ د خپلې کورنۍ نه دا خبره پټه ساتي او د کله هم د نجونې تختول کېږي او یا هم هغوی کور ته خط ولیږي، عکسونه یې اخلي، عکسونه یې خپاره کېږي او دا نمبر یې تېږي او داسې نور خبرې هم کېږي. نجلۍ باید دا موضوع چې حل نه شوله خپل یې حل نه شو کړل، باید له خلکو یعنې خپل ملګرو سره چې کولی شي ستونزې حل کړي او یا هم له خپلې کورنۍ سره دا موضوع شریک کړي چې دا ستونزې ډېره غټه نه شي.
شګوفه الکوزی چې په یو پوهنتون کې محصله ده وایي دا چې کله پوهنتون ته راځي او په لاره کې ځورول کېږي ذهن نارامه وي او خپل درس په سمه توګه نشي لوستلی.
زما لباس حجاب باشي مې منظم، هغه خپل د محیط په حساب باندې ما لباس مې خپل منظم کړي، ولی بیا هم هغه خپل پرزه وایي. زه ګرسره کې هېڅ په کیسه کې نه کېږم، دغسې زندګي تېرېږم خو روحن چې سړی نارامه کې درس باندې بیا څوک نه پوهېږي، دغه تکلیف بیا ډېر سخت دی. که زندګي تېرم څه خبره مورته ونه کې آزار چې چاته ورکړي دا ټوله ورځ بره سړی زیری دا خبره ذهن کې ګرځي د چا چې داسې خبره ماته ولې وکړه. اسمان زما لباس خراب و، په دې حال کې چې لباس بدیم سمې ته خپل بم سمې دا نفر بخپله وخپل وخت بم ځای کوي او مزاحمت کوي.
شګوفه وایي که د کوم هلک یوه نجلۍ خوښوي په کار دا ده چې له سمو لارو د هغې د خپلولو هڅه وکړي، نه دا چې په لارو او کوڅو کې مزاحمت ورته جوړ کړي.
یا خپل مور ته دی وایي یا پلار ته دی وایي قانوني لحاظ دې مخته ولاړ شي. دا سړک پر سر خو دا واضح معلومه ده چې نمره چې پیدا کوی سي د یو چا یا مزاحمت چې د تلیفون د لحاظه کوی سي دا دونه میده شی چې پیدا کوی سي د کور ادرس نه سي پیدا کوی. قانوني شکل دی ورسي که خوښه وخوا دی خوښه و که نه وه، ضرور نه دی چې یو چا ته سړی مزاحمت وکړي. یو انجلۍ چې د کور راوځي اول خو ورور یا پلار یې ورته اجازه نه ورکوي په ډېر مشکلاتو، خو دغه مشکل ویني دباندې چې مثلا شرایط خراب اجازه نه ورکوي. بیا هغه چې د کور اجازه وخت بیا دباندې یو خورور نور مشکلات دي، هغه مشکلات چې خلاص بیا پانتون کې درسونه دي انسان ډیر وخت ستړی کیږي په دې مسایلو باندې.
ارواپوهان وایي ځوانان د ټولنیزو محرومیتونو له کبله دغسې کړنو ته مخه کوي. د دوی په باور کله چې یو کس محروم وي هغه ته دا مهمه نه ده چې په دې کار سره به بل کس ځورېږي یا به کومه ستونزه ورته جوړیږي، بلکې صرف دا ورته مهم وي چې خپلې غریزې اشباع کړي. له رواني پلوه د دې ستونزې د حل لارې کومې دي؟ ټولنه څنګه خپل ځوانان په دې قانع کولی شي چې په لارو او کوڅو کې چاته مزاحمت ونه کړي؟ او د اړیکو جوړولو مناسبې لارې او مناسب ځایونه کوم دي؟ دا پوښتنې مو له ارواپوه ضیاءالحق شمس سره په بحث کې مطرح کړي چې تاسې اورېدو ته رابولو.
مونږ د نجونو سره خبرو کولو غریزه لرو، اما نجونو نشته زموږ محیط کې. مونږ د ګډ ژوند اجتماعي غریزه لرو، هغه نشته زموږ محیط کې. مونږ د لیدو کتو غریزه لرو، هغه نشته زموږ محیط کې. د ټول نه محروم محروم محروم. بالاخره فکر کوو چې ښه کور کې ځای نشته ورته، یو سالم محیط بل مکتب کې ځای نشته ورته، جومات کې ځای نشته ورته، مدرسه کې ځای نشته ورته. بالاخره ځای کوم ځای دی؟ د کوڅې سر پاتې کېږي، او ښوونځی پاتې کېږي، او هماغه محیط پاتې کېږي چې دا د محرومیتونو د حالاتو او د احساساتو او عواطفو د غبرګون چاپیریال دی. زموږ ستونزه دغه ده چې بدې ګڼو صرف، د دې په ځای چې ورته د حل لاره پیدا کړو.
که چیرې دغه ستونزه یو محرومیت وګڼو، نو د دغه محرومیت د اشبا هغه سم یو منطقي لارې کومې دي چې یو ځوان وکولی شي دغه غریزه چې دی غواړي له یو چا سره رابطه ولري او سالمه رابطه وي رامنځته کړي، څنګه یې کولی شي او په کوم ځایو کې دغه رابطې رامنځته کولی شي؟
زه د نصاب په هکله باندې د څو کلونو را دېخوا یو تحلیل لرم، او هغه هم دا دی چې د نجونو د هلکانو د ګډ چاپیریال د منځته راوړلو لپاره یو سالم فکر باید منځته راشي. اوس له بده مرغه دا خبره که څوک مطرح کوي، فکر کوي چې دا زموږ د عرف په خلاف او زموږ د دین په خلاف باندې خبرې کوي، ولې مسله دا ده، انسان داسې عیار شوی دی، وجود یې دغسې دی، دا یو بل سره ګډ ژوند کولی شي. معنا دا نه ده چې جنسي عمل کوي دوی شپه ورځ، معنا دا ده چې دوی حتی په لیدو کتو کې خپل اشبا کېږي، او دا اشبا کېدل او غریزه باید دومره بده ونه ګڼو. دا د ژوند غریزې دي ټولې، د فرویډ له نظره دې سره موږ ژوندي پاتې کېږو. که دا هر څومره تاسو محرومووئ سلبوي وجود له منځه وړئ، دا صحیح نه ده هېڅکله. ډول همدې په خاطر لوی لوی کسان دي بې شخصیته دي، کله چې نجونو سره مخ کېږي ځان بایلي، په دې خاطر چې مخکني محرومیتونه دوی خاص خاص ځایونه په وجود کې کلک رانیسي، دماغ د دوی کلک رانیسي، منطقي کلک رانیسي، حواس یې کلک رانیسي، عاطفه یې کلک رانیسي. په دې خاطر باندې دا یو بدل چاپېریال ته اړتیا ده.
تاسو ویل چې ځوانان ضرورت لري چې وغږیږي او خپلې غریزې او هغه خواهشات اشباع کړي، خو دلته خبره دا ده چې یو څوک نه غواړي. یو انجلۍ د ښوونځي ته راغلی، هغه د درس په خاطر راغلی، هغه دا نه غواړي چې په لاره کې یو هلک ورته ودرېږي، مزاحمت ورته وکړي. مثال، موږ له یوې انجلۍ سره مرکه کړې وه، هغې ویل زه چې کله پوهنتون ته ځمه نو یو څوک که مې وځوروي ذهن مې نارام وي، درس بیخي نه شم سم ویلی. نو دغسې خو یو څوک پکې تاوان کوي په دې کې.
دا چې اوس دی په دې خاطر چې د فشار لاندې دی، خپل مقابل لوری نه حس کوي چې دا هم غواړي ما سره خبرې وکړي که نه، ځکه چې خپل هغه وجود هغه نارامي ورته وایي چې ښه همدغه ځای دی، همدغلته محیط دی، بل ځای نشته دی، بل چاپیریال نشته دی، همدغه محرومیتونه ټول د خبرو ته مجبوروي. بېرته د حل لارې هم که تاسو غواړئ چې بېرته فشار باندې راوړئ، دواړو خواته نه حل کېږي. داسې فکر وکړو چې ښه دا اوس یوه دروني وجودي غوښتنه ده، موږ باید په عرف کې ورته ځای تعریف کړو، په قانون کې ورته ځای تعریف کړو، د حل لارې پیدا کېدلی شي. په دې خاطر چې پلار په کور کې دا خبره ډېره بده ګڼلې، ورور په کور کې ډېره دا خبره بده ګڼلې ده، هغه جلۍ هم فکر کوي چې ښه اوس ډېره بده ده، که نه د هغې هم اړتیا شته ده. اما د تېښتو نمونې تاسو وګورئ، د پټو اړیکو نمونې تاسو وګورئ، د مسجونو نمونې وګورئ، تاسو د ټلیفوني اړیکو نمونې تاسو وګورئ، ټولې دا خبره تاییدوي چې دوی دواړه اړتیا لري سره ووسی، اما شرایط نشته. که زه فکر کوم که چاپیریال لږ بدل شي، د دې اجتماعي ناستو لپاره، د خبرو لپاره خاص محیطونه منځته راشي، بیا د ښوونځیو مخې امان کې دي، بیا هغه کسان چې درس ته راځي درس ته راځي، هغوی فقط هغوی به دې کارو لپاره نه راوځي. ښه د حل لارې دا ده چې د ټولو ځایو لپاره موږ محیط تعریف کړو، او د ټولو ځایو لپاره موږ قانع واوسو چې د هر څه لپاره خاص شرایط شته ده، هماغه ځای کې باید وي. تر اوسه پورې دلته جنسي مسله تر ټولو بده مسله ګڼل کېږي په دې ټولنه کې، اما تر ټولو ضروري مسله ده. فرویډ همدغه دعوا لري، تاسو یو دکمه لرئ د انسان د کنټرول، جنسیت کنټرول کې، غرایز کنټرول کې، ټول وجود کنټرول دی، ټول ژوند کنټرول دی. ولې دا محیط موږ خپله لکه چړو غوندې جوړ کړی دی، موږ خپله داسې جوړ کړی دی چې دکې قرباني ډېره ده. لکه څنګه چې تاسو ډوډۍ خورئ غریزه ده د ژوند کولو، دا ډول غریزه ده. اوس راشئ په خپل عرف کې تعریف کوي، لږ لږ ارزښتونه خپل ذهن کې بدل کوي، ځای ورته پرېږدئ، وی منئ. ځوانانو لپاره دا حیثیت قایل شو، بعضی پلرونه دي چې د شپې له خوا نه خپل ځوانان کوي تعقیبوي، ولې تاسو هېڅکله رانغلئ چې هغوی لپاره تقسیم اوقات جوړ کړئ، یو داسې یو شرایطو ته برابر کړئ چې دی وشي کولی ذهن اشبا واوسي، قانع واوسي، راضي واوسي. همدې لپاره بیا دی راضي بېرته خپل خور باندې هغه فشار اچوي ټول، که مثلا د خور په رابطه باندې خپل داسې قصې وګوري ځان به باندې وژني. ولې دا یو هم د ځان وژلو لپاره مسله نه ده، دا ټولې د اصلاح کېدو مسلې دي.
یو څوک چې راضي د یو چا سره رابطه جوړوي، نو دلته خو یو چا سره چې ته رابطه جوړوي د هغه په اړه باید ته پوره معلومات ولري چې ښه سړی دی، بد سړی دی، د څنګه کورنۍ دی، درس یې ویلی، تربیه یې څنګه ده. نه یو انجلۍ پیژني چې دا څوک ده، څه ډول ده، بل چا سره رابطه لري، واده یې کړی. نو کله چې د اشخاصو په اړه معلومات نه وي، دوی ولې بیا دا زړه ښه کوي چې رابطې جوړې کړي؟
موږ چې څومره محروم کېږو، د هغه محرومیت د شدت په اندازه باندې غیر واقعي کېږو، خیالي کېږو، انتظاری کېږو، ذهني کېږو. فقط کله چې سړی راوپارېږي، مختلفو غرایزو له ډوله راوپارېږي، سترګې ړندېږي، نورې هیڅ ډول واقع ګرایي، واقع پالنه پکې نشته. نوره بیا د کورنۍ څرنګوالی څه معنی لري د یو چا لپاره چې عمیقا وجود نه آرام دی؟ مقابل لوري اخلاق څه معنی لري؟ مقابل لوري امنیت سمانا لري د مقابل لوري جواب هو نه سمانا لري دغه ټول سوال لاندې راځي تاسو به یو اړخ نشي راکنټرول ولای دغه ځکه چې لدی اړخ دی جدي محروم دی د شوې دی لکه یو وحشي جوای دا ډیر طبیعي ده غرایز که څومره سرکوب کیږي د فرویډ نظر سره وحشي جوای جوړوي او دومره سره نور بیا کلکیږي چې نور بیا په هیڅ ډول واقعي غرایز باندې نه بندیږي واقعا نه ګوري چې ښځه غواړم چې سره رابطه ونیسم هغه څوک وي باید فکر کوي چې ټول زما په ذهن کې تعریف شوي دي که نه داسې دي داسې دي داسې دي داسې دي دا تلیفون د کوم دنې راغلي دي محرومیت نه راغلي دي ټول دې طرف ته عمیق محرومیت موجود دی نور بیا واقعي لیدلوری منځ ته نه راځي مقابل لوری نه تعریف کیږي فقط مقابل لوری وي باید جنسي او د جنسي اشباع لپاره باید وکارول شي هیڅ شی نور پام کې نه نیول کیږي تاسو چې دغه د هلکانو ادبیات وګورئ ټول د چینه ډک دي هغه توصیفات چې د نجونو نه کوي معمولا معلوم دي چې د محرومیت توصیفات دي ټول هماغه شیان دي چې دوی په خپل ذهن کې حل کړي دي خپل ځان لپاره او دا څه وخت کیږي کله چې بل څوک نه مني یوازې ناست دی خپل ځان سره د شپې څوک نه لري یوازې ناست دی خپل ځان سره یوازې مجازي دنیا ده او تخیلات دي همدغه ده چې پردې جوړوي پردې جوړوي حجابونه جوړوي په ذهن کې بالاخره د واقعیت نه ډېره فاصله اخلي همدې لپاره د مینتوب یو بحث چې په علمي ډول کې تاسو مطرح کوي عمیقا تخیل دی هماغه تخیل دی چې کله دوی دواړه یو بل سره ډېرې مینې لري ړنده دي یو بل ته کله چې واده وکړي یو میاشت وروسته چې ګوري دا واقعا بل شی دي دغه هغه تعریفونه بدل شي ټول کسان بدل شي ټول ذهن واقعي ګرا شي چې ښه ما چې کوم ډول په ذهن کې تعریف کړی و دا خو هغسې نه ده او مقابل لوری همدغسې دا هغه خرافاتي وضعیت دی چې د فشار له وجې نه منځته راغلی دی که تاسو څوک پرېږدئ چې واقعي بیني وکړي دا د عقلانیت ضرورت لري عقل یې وده وکړي باید چې څوک واقعي بین وي عقل یې وده نه کوي په دې ټولو نه کوي عقل چې کله وده نه کوي طبیعي خلک تخیلي دي انتظاعي دي لږ تر لږه د دوی لپاره ذهني تعریف د روابطو ذهني تعریف د مقابل لوري دغه فاصله چې د نجونو د هلکانو تر منځ راغلی ده جنسي مسایل دا ورته ذهن روښانه شي بالاخره داسې پاتې نه شي چې یو غوټه وي چې دوی پسې شپه ورځ سرګردانه یو وګرځي پسې
خوږ اوریدونکو دا تاندې څنګه مو همدلته پای ته رسیږي تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.